په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته مظفر باز ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل متهم دي. خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیموونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیانې څلور ملکیان او اووه سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې چې نن خپور شوی د نایم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دوو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیې په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونو بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمه لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 500 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې هم دراز وویل چې د سیمه د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د قانون د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لمړنۍ نوی دقیقې بې نظمه تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
مولا ازادي راډیو اوریدل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لس روپۍ درکوم فروشگاه تکول دیر ده، بیرو بار دیر ده، چالار نوار کهی، ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخواه ده میلیاردونو دلار و پانگوان موبل راپورده او پا دوهم نیمه ای که ده ازادی رادیو و یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ماشومانو پرسینه و بغل خبری کهو.
تقریبا د افغانستان هغه سروې چې خې د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلی
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورځو د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډېره بریده حل سوي دي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا سوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې یې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل سوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقولې لارې د دغې مسلې حل باندې قانع سوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د 40 مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولې د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړې سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری باړه وایي
چیزی که سبب طولون شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 19مې توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزی چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزی په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 کلن محمد ظریف د 10 اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ته بجې راځم ماښام ځم کور، کله پیدا کیږي کله نه کیږي، خلک احترام نه کوي. وایي 10 روپۍ درکوم آن فروشگاه ویسه بار می نور و خال تکاول دیر ده بیره بار دیر ده چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خر بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دی دل تیواز جوان کبی.
زندگی دیگه مشکل هست دیگه.
جوان ستونزمن ده سوکرم مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زامانو می پری خود لیم، خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود آسی همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هر چدی، او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوص ولی توسیدون که عزیز الرحمن وای چه پلاری دکتر رو او کدنون لسنا رو غیتری واخست.
افغان علت خو به کین نه معلوم میګن دومره خفای او ټول دی. اول زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه به کین نوم بیا خو هغه ما در میچ دی یعنی ما نه میچ دی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي نه د سی وای چې مونږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې خو یو مختجی سبو کوم موري چې د مور خو دومره ځون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تمه نه لري دی چیزش
بنده ما. عزیز الرحمن زیاتبی پلاری ده ورځی ل اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړل چې بل اخره هم دې ناول ناروغي ژوند واخیس. لنونه 90 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوال ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کرونا اخته سوي چې له دې شمیرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1456 تنو ته رسیږي چې 70% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینو تراشو یعنی 1455 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام به وروسته واوري خو وس ورزو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهاتي ګوندونو ملاتړ د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړي چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې پرځ د لوی جرګې مخ ته راټول سوي وو او د نجیب پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کارغندې او مخالفه ډله مناقشه او مناظره ترابولي. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړې دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیې کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه دا ده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ول سره شریکې کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د ازادي راډیو ویب سټ ته هم ورسئ. زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په ولایت کې د جنغوزو لات زیات سوی دی. خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب سوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزی لرله. سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړی. اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 کې پخېږي. د هر کال د چنګاښ په میاشت کې نوی ګل کوي نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه په کې ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي 1500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه، خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال یې پر ریټ هم اخیستی دي. لارې بندې دي، دې سره لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادې کړي د پاکستان، چین، ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل راټولول وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ییزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوی د اقتصادي لواجت تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي چې د دوی په وینا یوازې تیر کال یې له همدې لارې 1,550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دي. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قومندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمعونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوز باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدبی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په مې میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدي، مشته فکر وکړي، غزه پریږدي، لبنان پریږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو اوریدلای شي په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو د الوتکه شپږ تنه سپرلی وړلای سي خو جوړونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت په نور هم لوړ کی ایسمه څاروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو په نوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته الوتکه لمزه کې زر فوټ لوړه شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړې کړي د الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلې وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول غنی الوتکې جوړې شي چې لسو تر شلو سپرلې پکې ځای شي د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې د سی هایدروجنی الوتکې جوړ کړي چې 200 تنه سپرلی وړلای او تر 5500 کیلومتر پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوی الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی دی چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتر مزل وکوي د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او سمستاسی رغلی پیغامونو به اخبار کوچی از زدی رادیو تمورست ولیدیم
ستاسو لپیغامونو
زود لوی د ما پیغام داده معرفت می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د مشمن مکتبونه بند کړی دي تر اوسه د سی په دا اطراف کې وګرځېګب دي بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنټین مراد سوای دا او خالی په مشمې مراد کوي دا دی ول سمو دی لسم دغه دغه هم حالته به ما ستناستی څنګه په څنګه ستي تمام ورځ یې لګی نو هغه ولې کورونا نه نشي د مشمن هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې مشمن ته دا غیدا غد مادر ته پیغام ده او ک نه منې راسي دا جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاری
څنګه لارې من ولایت نه غلې ول سوالي سره سره پدې کې ایم ما را مشرانو د دوسه دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالې ول سوالي دی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ له کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ستو د کار زمينه نه ده او په ځمه سایه سره ټول د غوښ له کار دي ټول د چکار دي کیږي هغه په وستا دي کیږي والسلام
د کندهار خبرې کوم حکومت سړیان سره باز د درې میاشتې ماشینم بندې نه وم فاقت ماشین اخیستي نه دی خواته تباسوچ وظیفه کوم وایستداره خو پیدا کولی شي پیدا کولی شي سړی د مسکینانو غریبانو وشه یو د بل په ځان په داریان چې د کومه چې دغه تاریان پاتې چې اوس سوري وکول دا مو هیله غوښتنه ده چې دا زموږ مشرانو کور وړه تېر دا ماشینونه راویله کې دا فرمان. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته فرمان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبرو کوو جواب پې واخلو. په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تېره شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم پنوم د طالبانو د سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونتیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونتیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درنور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنې بے نظمه تلویزیونی مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوان نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعی له عقابن هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف گروپ کې دي چې شاهین اسماعی تر وسه د گروپ په سر کې او عقابن هندوکش د گروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته 4 د 1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالي 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالي پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې لیادو شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایت لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو د 13 لوبه ده چې نن ماښام 6 بجې او 10 دقیقې د ابو دوبای په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به تر سره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رائټرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتې لوبډلې په لومړی توپوهنې سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف ټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو ایله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګټ پروګرام اوري، ورپسې کور کلمه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سله سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچوال چې وښه زیر شو، نس څلوېښت شپې څبي وتلې وسې زیر شو. دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله، درېیم نس لرم شپه دو امرا به پرته لاس به راتلم نه، داس به پرغله لاس به وکړو سې داس نغمه به ورات دې دا غزه په ځونته داس نه کار چې وښ کوي.
ټوخیږم
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډیر نه ده.
تبه کی؟
تبه کی
سرقم تبه کی څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنو په سیګ بسې شین شپ سې وینه منډو سا وکو چا وینه ټیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده.
تری نمبر تو
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
ز زوی سره مې
درته اوس بزوی دې څه سوي دي؟
درې املې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې شی وراغوندې اوس په اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاس بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي.
کوټه م څنګه دي؟ یخې دې کتو دي
کوټه یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي؟
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي؟
نو سالور تبي م کوي، پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې تبي م کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته ضرور سره سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پی سي وي دي
سينه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو ته خيدا په دې باندې د رزې شي کړو تک شین شو شو دي خلل پس کای کوله او ته خيدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کې دود څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا شوه چې وی یا چې ښه شوه دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي وي ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي